Radio Radio D.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده نن د اتوار ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجې شوې ده وایس اف امریکا دی ریډیو د یبه ګنټې د خبری پروګرام کې درته ځو محمد اکرام سلمی شوای اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان طالبانو د افغان حکومت هغه دابیر رد کړی دی چې ګنې په دوو هفتو کې به د طالبانو او د حکومت تر نمائندګانو ترمنځ په یورپ کې مخامخ خبرې کیږي د طالبانو ویان ویلي د خبرو په غونډه کې افغان حکومتي چارواکي د برخوال په توګه باندې ګډون کولای شي ایران وای د خلیج فارس د لارې د ټینکرو لو راوړلو لپاره د یورپ لخوا د امنیتی ګامونه یو راپارونکي ګام دی او نن د زړی د ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې هلته 1.5 کروڑ کسان د زړی د ناروغۍ سره مخ دي ګران اوریدونکو په دې یو ساده خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري موږ سره اوسئ دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی تر ټولو اول څو خپل اولنی ریپورت اړخته افغان طالبانو د افغان حکومت هغه دا برت کړی دی چې په دوو هفتو کې به د طالبانو او د حکومت نمائندگان د سولې په اړه نیخ پنیغه یا مخامخ خبرې وکړي د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی تیر ورځ ویلو چې دا خبرې به په یورپ کې ترسره شي پوره تفصیل پی دی سیمینار دی ریډیو خبریال ریاض حسین راکبی
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه مذاکراتو شپږم پړاو سر ته رسیدلی دی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې د سفر په وخت ویلي وو چې د طالبانو سره به ویني او پاکستان تل دا هڅې کوي چې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي خو په عیني حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي د بهرني ځواکونو د وتلو د اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو مشترکه مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکرات پیلوي او هم د هغو په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په سیر برخه اخلي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې 13 ورځ د افغانستان دولت ویلی وو په راتلونکي اونۍ دوو کې به د طالبانو سره نیغ په نیغ مذاکرات وکړي په دې حقله په پاکستان کې مشر صحافي طاهر خان وایي د طالبانو دا خبره د افغان دولت د بیان په جواب کې مخې ته راغلی ده
13 ورځ چې کله کابل کې اعلان وشو چې دوو هفتو کې کېدی شي طالبانو سره مخامخ خبرې شروع شي هغه داسې یو تاثر ورکړی دغه بیان کې چا چې دا خبره په کابل کې چارواکو کړې وه چې د کابل او د طالبانو مابین به خبرې شروع شي نو ځکه دا وضاحت وشو نو دغه د هغې وخت کې پارټیسپات شوې ده کله چې 13 ورځ د کابل لخوا اعلان وشو نو زلمی خلیلزاد هم د امریکا خصوصي ځانګړی استازی دی هم په خپل ټویټر باندې وضاحت وکړ چې تر څو د طالبانو د امریکا ترمنځ معاهده نه شوې نو دغه خبرې به نه شروع کېږي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر یو کال راهسې د سولې خبرې دوام لري خو په دې خبرو کې طالبانو تل د افغان دولت سره د خبرو نه انکار کړی دی روانه میاشت د جولای په 9 نیټه د طالبانو او افغانستان د سیاسي او مدني استازو ترمنځ هم ناسته شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د شپږم پړاو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د چین سفر کړی وو او سیلونکي دا امید څرګندوي چې دواړه ډلې به یوې معاهدې ته ورسیږي ځکه چې د دواړو غاړو لخوا حوصله بزا بیانونه مخې ته راغلي وو طاهر خان وایي چې راتلونکي اوم پړاو به امید دی چې مثبت نتیجې مخې ته راوړي
نو د دې اهمیت شته چې ډېر لږ شیان اوس پاتې دي او په هغې باندې ډېر ګوره د افغانستان مسله پیچلې ده لیکن بیا هم د اووم پړاو چې کله بیا شروع کېږي امکان شته چې کوم ځینې شیان پاتې دي هغه دواړه غاړې په هغې باندې یو حتمي فیصله ته ورسی خو د پرمختګ خبره خو دواړه مخکې نه کړی ده او سویل شاهین سره چې کله ما هم په قطر کې لري هغه هم دا خبره کړې چې مشکل هېڅ نشته اختلاف هېڅ نشته ځینې د هغه په نظر باندې ځینې شیان پاتې دي حتمي چې دواړه غاړې به څه نه څه جوړ جاړي ته ورسی.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو که پاکستان طالبانو ته بلنه ورکړي نو دوی به ضرور دغه هیواد ته لاړ شي، خو پاکستان په دغه اړوند تر اوسه څه بیان نه دی جاری کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او په داسې حال چې په افغانستان کې صدارتي انتخاباتو ته په شاید دوه میاشتې نس ورځې زیات وخت پاتې دی، هلته کې صدارتي کمپینونه شروع شوي دي. خو په دې کمپینونو کې د صدر اشرف غنی مخالفین په نوموړي باندې د حکومتي وسایلو د استعمال تورونه هم لګوي. بلابل سیاسي صدارتي امیدواران دا وخت سوای او په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې هم روانې دي، سنتي چې بمختره دي په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان اوسنی صدر اشرف غنی او د نوموړي سره په حکومت کې شریک چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د صدارتي انتخاباتو لپاره د دوه میاشتو کمپاین شروع کړی دی. د عبدالله عبدالله په شمول د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین په نوموړي باندې تور لګوي چې د صدارتي کمپاین لپاره حکومتي وسایل استعمالوي. یو شمیر صدارتي امیدوارانو په انتخابي عمل باندې بې اعتمادي هم څرګنده کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ژمنه کړې چې صدارتي ټاکنې به شفاف او محفوظ وي، که څه هم د ملک نیمه برخه باندې طالبان یا خو کنټرول لري او یا پکې جنگ روان دی. د ستمبر په میاشت کې کیدونکو انتخابات د امریکای او اتحادی ملکونو لخوا په کال 2001 کې په افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت ختمولو راهسي په سلورم ځل کیدونکو صدارتي انتخابات دي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله نن ځان لزان لا انتخابي جلسو ته ویناوې کړي چې پکې دواړه مشرانو وعده کړي چې ملک به د ثبات او اقتصادي ترقۍ په لار روانوي. خو دواړه مشران په دې وجه د سختو نیوکو لاندې دي چې په حکومتي مسلو کې د خپلو سیاسي اختلافاتو له کبله د ائتلافي حکومت لاندې خپلې کړې وعدې سرته نه دي رسولي. غنی نن په خپله وینا کې ویلي هغه به په ملک کې د جګړو او وینو تویدو ودرولو لپاره د طالبانو سره د امن کوششونه مخ په وړاندې بوزي کچره هغه د نورو 15 کالو لپاره بیا صدر وټاکلی شو. غنی ویلي صلح ډیره نږدې ده او د طالبانو سره به خبرې شروع شي، او دا چې دغه خبرې اترې به سنجیده او د قانون په چوکاټ کې وي. خو طالبانو د اشرف غنی او د هغه انتظامیه سره د سولې په خبرو کې د برخې اخیستونه انکار کړي او د نوموړي حکومت غیر قانوني او د امریکې ګوډاګي ګرځوي. د افغانستان انتخاباتو په اړه غیر یقیني وضع د امریکې او طالبانو ترمنځ د 13 کالو راهیسې روان جنگ ختمولو او د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره لار برابرولو په سر د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ د سولې مذاکرات لکبله رامنځته شوه. د دواړو اړخو لخوا خبرو شوو ریپورتونو تر مخه د افغان سولې په خبرو کې بوخت د امریکای او طالبانو نمائندگان د یو کال خبرو اترو وروسته اخیری تړون اعلانولو ته نږدې شوه دي. کچاري د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې کوم تړون اعلانېږي نو بیا دا امکان څرګندېږي چې کابل کې به د یو موقتی حکومت لاندې صدارتي انتخابات کیږي چې پکې به طالبانو ته هم ځای ورکړل کیږي. ځنې افغان صدارتي امیدوارانو د سولې عمل کامیابېدو لپاره د یوې نیټې ورکولو مرسته کړې. خو نن په خپله وینا کې صدر اشرف غنی په انتخاباتو باندې څه قسم سمجوته رد کړې او ویلي انتخابات به د پلان لاندې په خپل وخت کولی شي. افغانستان کې انتخابی کمپین په داسې وخت شروع شوه چې یو ورځ وړاندې افغان حکومت اعلان کړو چې د طالبانو سره به په راتلونکو دوه هفتو کې نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. خو طالبانو د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي چې د اشرف غنی انتظامیه په مقصدونو یې پوښتنې راپورته کړي. د نناخیدین ویلی د تیر ورځ افغان حکومتي اعلان مقصد د امریکای په مشر کې د سولې عمل ته زیان رسول وو. د امریکای سره د سولې خبرې کوونکې د طالبانو ډلې بیان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره په خبرو کې په دې خبره یو ځل بیا زور راوړي چې کچری د واشنگتن سره د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ویستو په سر یو تړون ته ورسي، نو هله به دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي، په کوم کې چې به افغان حکومت د یو نماینده په حیث کینی نه چې د یو حکومت په حیث. د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي نماینده زلمی خلیلزاد هم د خالی په ورځ ناوخته سپیناوی خپور کړی چې په کې نوموړي د طالبانو د دعوې پخلی کړی و او ویلو د افغانانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې به د امریکې او طالبانو ترمنځ د تړون کېدو وروستو شروع کیږي. نوموړي ویلي د طالبانو او د افغان حکومت اعلی چارواکو، مهمو سیاسي ګوندونو نمایندګانو، د مدني ټولنې غړو او ښځو باندې مشتمل ټول اړخیزه او مؤثره قامي ډلې ترمنځ به خبرې اترې کیږي. ناقدین وایي د افغان صدارتي انتخاباتو کمپین شروع کېدو وړاندې د زلمی خلیلزاد دغه بیان د اشرف غنی لپاره یو سیاسي گزار دی. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو تیره میاشت ویلیو واشنگتن تمه لري چې د ستمبر اولنې نیټې پورې به د طالبانو سره د افغانستان جنگ په سر یو تړون ته ورسي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون دی. په افغانستان کې د ستمبر په میاشت کې کیدونکو صدارتي انتخابونو لپاره کمپینونه د تیر ورځې نه شروع شوي دي. په افغانستان کې عام اولس د دغه انتخاباتو او بیا د راتلونکي صدر نه څه تمه لري؟ د عامو خلکو خبرې د افغانستان د ریډیو خبریال حق مل روان علي ګلی.
زراز محمد پکتیا ولایت زجاری ولسوالی د شیرحتل کې اوسیدونکي چې اوس په مقابل کې ټیکسي ونی کوم
مکه خلک نو به کنه دومره اوس پوه شو هر سړی وره ورتي ته درو درګه وره ټکالت نه خوري چایت نه خوري مړ وسار سړی پوه شو نو رچ څوک واخه اختر وي بیر بي ځای مصرفونه مونږ کی ها مصرفونه چې د بي ځای په مړی کې د عمل کې بیا و کی وره په افغانستان په ودانونه کې د مصرفونه و کی چې ور عمل کې موږ د ډیر شوته پاتې ده یمته سیمبل کوته ضرورت لري به د څلور شوته کور وشي دا مړ چې نه دا مصرفونه د بي ځای ونی کی د به په خدمت کې باید مصرفونه وکړي.
نوم شاهزاده ده. د کومه مبارزه یعنی کمپاین چې شروع شوی ده تلس کاندیدانو ترمنځ ښه خبره ده. ټول خلک په کلو کې، اطراف کې، ولسوالیو کې، ولایتو کې ژوند کوي. هغه برنامې دوی باید کلو ته، ولایتو ته، ولسوالیو ته برنامې ورسوي او دوی دغه سی یو کار وکړي چې په راتلونکي کې ټول خلک ترنه خوشاله وي لکه د نور دنیا بچیان چې خپل هیواد سره د زړه د اخلاص کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي نه د شخصي جوبونو لپاره. لکه د تیر انتخابات هر وکیل د پارلمان انتخابات دولت سرمایه مصرف شو کله چې دوی کامیاب شول په اول ورځ دوی چوکیګان میزونه مات کړه روي شړ. داسې یو رئیس جمهور باید وټاکل شي چې پاینده کې خلکو ته، خاورې ته، وزارتو ته، ولسوالیو ته، ولایتو ته، نه د افغانستان هر ګور ګور ته خدمت وکړي.
زمانو امید د قلعه زمان خان د اوسیدونکو ما د منګه د رئیس جمهور غواړو کاندید شهغوارو سه موږ ته خدمت وکي د قانوني لار پر مخ خلاصي دا څه کوي چې تا ته بوای چې تا ته وظیفه درکم تا ته وړ درکم تا ته غوړی درکم راشه ما ته رائے راکې دا کمپاینونه چې جمع کیږي خلک ته وای چې موږ ته مثال رائے ورکې تاسو ته مثال دغه څه کار کوو مثال خدا مکتب جوړو کې پارک جوړو کې داسې کوو مثال سرکونه جوړو مکتب جوړو دې خاطر وای چې موږ ته رائے راکې نو خلک هم ډیر وی خیر شوی دي مثال سه بخله وس نه اعتبار نه کوي چې مثال ول چې عملی او نظری کوم کارونه کې د خبرو ټول بې فائدہ دي دغه سه رئیس جمهور د موږ رائے ورکو چې راتلون کې موږ ته خدمت وکي.
حکمل صدات دی ریډیو افغانستان. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی. که څه هم د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو اوبو قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات شوي دي او ډېر خلک یې ګټور بلي، خو د ملک ځینې اپوزیشن ګوندونه په دغه انتخاباتو او د دې پرونوالي باندې نیوکې کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر امل ولی خان وای چې دوی په دغه انتخاباتو باندې اندېښنې لري چې په دې کې درغلې شوي، خو وای د قبایلي ضلعو د خلکو لپاره دغلته انتخابات کېدل یو لوی قدم او ګام دی. د دوی سره په سیمه کې د ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
ټول ناول خو زه د دې اوو ضلعو عوام ته د منتخب ممبرانو ته ټولو ته مبارکباد ورکوم، د ټولو پښتنو ته مبارکباد ورکوم چې دا یو تاریخي روز و. الیکشن ګټه بیلات تحفظات په خپل ځای، خدای یو تاریخي روز و. زمونږ د ارمانو د بادشاه خان بابا، د ولی خان بابا، د اسفندیار خان چې په دې خوره به صوبایي انتخابات کیږي او د پختونخوا د صوبه صوبایي انتخابات بکیږي، نو زه د ټول عوامو ته مبارکباد ورکوم. دا د دې هغه مرجر کې یو خبره ان شاء الله چې دا اخیری میخت د تابوت چې دا الیکشن وشو. بالکل زمونږ په کیسه ګلې ملې وې، زمونږ د حکومت نه حکومت یو غلط کردار ادا کوو، کو هغه وفاقي حکومت ته کو هغه صوبایي حکومت ته، او په دې الیکشن کې کوشش کوو چې الیکشن د خپل حق کې وکی، خو زمنګ ورکران ورته برابر او متحدو منګ دار په موندو کې خپل زور خپل زبردست خپل سیټو کټ دار دې نه زیات هم کې دي. شو چرته نورو علاقو کې زمنګ مرګري هم دغه سه ورته هوشیار وي، د شپې منګ دوه غټل د ساره بیا یو شو، نو دا لنجې خو کې کې خو بیا هم دا یو خیرین خبره ده. او د فاټه رسونه دا چې د دې وزلونه د شپارس الیکټډ لاړل اوس بګورو چې سو په نور راځي زنانه او اقلیت د دې ټولو نبره د قوم ډیره تمای حقیقت دا ده، ځکه چې دا رومنی زل د دې خاورې نمائندګي لاړه او په پیښور کې په خپل کور کې د دې خاورې د سوچ کې اوسه پورې په خپل مرکز کې نمائندګي نه و، په پردي مرکز کې و په خپل کې نه و، نو په خپل مرکز کې ردی نمائندګي لاړه. د دې نړۍ تما ده، دلته هر څه تباه برباد پراته دي، انفراسټرکچر نومې شي شتنه، سکول، کالج، هسپتال، سړک، دا خو د حکومت خبرې دي، خو نشته او قانون هغه شانته لانه دی را روان. اوس هم په یو شکل او په بل شکل اختیارات د ایف سی آر هغه تاویږي را تاویږي، پی اے نه ڈی سی او ڈی سی نه پی اے، د تاڼو مسلې دي تاڼې پکار دي چې جوړې شي، د پولیس اعلان شوی دی خاصدار پکار دي چې پورا په پورا مچ شي، هغه قانون چې کوم د پولیس دپاره دی یا هغه اختیارات یا هغه سہولیات کوم چې د هغې دپاره دي هر دي تم ملو شي په میرټ باندې د فیصلې وشي، او فاٹا سیکرٹریٹ پکار دے ختم کری شی چ دلت سیاسی نظام نشتا ددا خو ہم دے ایف سی آر دا وجہ نشتا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہونا سیاسی پارٹیوں تے اجازت ہونا نو نشتا اس دا دے ہوشو زن بیگم کو نور چاہیے ہو کنی سیاست الیکشن گٹل آؤ یا لے قدم دے خود سیاست تدانے جو تب ضروری دا چا الیکشن گٹے الحمدللہ زما پارٹی چدا دے اس اجازت میں رہو شو اس ایکٹ پاس شوے دے دون وقم نے کی گی الحمدللہ باجوڑ نوالا تر دا وزیرستان پورے پیو شکل راوته راوچته شو او دا آغاز دی سیاسی عمل به کې خلک په سیاست پوهه خلک په دې پوهه چې نظریه سی خلک په دې پوهه چې نظریه سره ودریدل سی خلک په قام پرسته باندې دا خو عمده پښتانه دي هم قام پرسته پښتانه دي خو چونکه دلته پولیټیکل پارټیز ته اجازه نو نو دا د پاکستان ریاست دا ماحول ساتل دي چې دلته آزاد آزاد ماحول په دې الیکشن کې چې پینځي تاسو به نه روان مده نه کمی بلکې به دا غې نه کمی او دا ماحول برابرونډي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA دیوا. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. په داسې حال چې په پاکستان کې سیاسي مخالف ګوندونه د واکمن تحریک انصاف خلاف احتجاجونه کوي، نن د بلوچستان سرخار کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ملیون مارچ په نوم باندې یوه لویا سیاسي غونډه او جلسه کړې ده. د تفصیل د کوټه ندری بریډیو خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
ډیره مننه. د کوټه پر زرغون روډ يم د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن د ډلې نن پنځلسم او اخیرنۍ ملیون مارچ یا احتجاجي غونډه تر سره سپا. یاد دی وی چې د جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن ګوند یا ډلې لورې څخه په پاکستان کې د تحفظ ناموس رسالت تر شعار یا عنوان لاندې پنځلس ملیون مارچ تر سره سپا او نن د اخیرنۍ مارچو. په کوټه کې په دې اخیرنۍ مارچ کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ځای مشرانو د پاکستان د نورو ایالتونو مشرانو ترڅنګ د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ګډون درلود او خپل فعالینو ته یې ویناوې وکړې. دلته د جمعیت علماء اسلام فعالینو په ګڼ شمیر حضور درلود. له نورو ویناوالو ترڅنګ مهمه وینا د دې ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن و هغه د حکومت پر پالیسیانو باندې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده حکومت یو ناکام ترین حکومت وباله او د هغه د پالیسی خلاف ډېرې سختې خبرې وکړې. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې اوسنۍ د عمران خان حکومت په ځوانانو ته د روزګار په ورکولو کې ناکامه شوی، د روپۍ په قدر په لوړولو کې ناکامه شوی، ورسره دغه په وینا چې عمران خان آی ایم ایف ته تللی او لاغه څخه یې پاند غوښتلی، د دې ترڅنګ د هغه په وینا چې اوسنۍ حکومت د علما کرامو د مدارسو او د مذهبي ډلو خلاف ګوندې وباله. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې دغه حکومت داسې پلانونه لري چې مدرسې وتړي او د علماو سیاسي مخنیوي وکړي. لاغه سره سره د پاکستان د نیب چې کوم اداره ده پر هغه باندې سخت نیوکه وکړي چې هغه دا وخت سیاسي انتقام یا بدل اخیستونکې اداره جوړه شوې ده. تر ټولو مهمه خبر په دې نن غونډه کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د تقریر دا و چې هغه د تحریک انصاف د حکومت او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړه چې هغه دی د اگست د میاشتې تر ختمیدن لمخه خپل حکومت ختم کړي او استعفا دی ورکړي. که داسې ونه کړي د مولانا فضل الرحمن په وینا چې دوی به د اسلام آباد لوري ته مخه کړي او د ازادۍ په نامه مارچ یا احتجاج به په اسلام آباد کې شروع کړي. هغه د اکتوبر میاشت د ازادۍ د مارچ دپاره اعلان کړه او وی ویل چې دا به آخري مارچ وي او په دې مارچ کې به دغه حکومت لنګوي هغه پر خپل فعالینو باندې ژغ وکړ چې دوی په اکتوبر کې د دې ازادۍ مارچ اعلان وکړي، نو هر څوک بغیر د سپوښتنې له هیڅ چا څخه د اجازه اخیستلو ضرورت نسته او اسلام آباد ته دې ځان را رسوي. یاد دی وی چې د مولانا فضل الرحمن د دې تورونو ترڅنګ حکومت د اوسنۍ حکومت یا مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل تقریرونو کې لډیره وخت څخه دغه خبرې کوي او دا تورونه لګوي چې د پاکستان ځینې سیاسي مشران چې په هغه کې مولانا فضل الرحمن صاحب هم شامل دی، دوی پر هغه باندې د کرپشن او ورسره نور تورونه لګوي او عمران خان دا ویلي چې دوی به هیڅ څوک هم نه معافوي او بلا تفریق احتساب کوي. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت له لوري دغه اقدامات یا د احتساب پرنامه چې کوم عمل روان دی و دغه ته یوازې د سیاسي مشرانو څخه یا د سیاسي ګوندونو څخه احتساب نه بلکې لاغه څخه د سیاسي بدل د اخستلو په معنا بولي.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه ییز نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوی دی د تزمنګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د حکومت د یو کال پوره کېدو په موقع د الجزیره ټلویزیون چینل په ویب پاڼه د پاکستان د جلاوطن نامتو صحافي طه صدیقی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د عمران خان د حکومت یو کال د زور ظلم او خپل لوزونه د پشاکې دو کال. طه صدیقی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د عمران خان د دوري حکومت په لومړي کال کې د په خپل انتخابي مهمونو کې د کړو ډیرو لوزونه په مکمله توګه پشا شوه دي او په دې یو کال کې پاکستان په ډیرو مدونو کې د وړاندې خوځېدو په ځای نور شاپرستو خوېدلې دي. په دې مدونو کې د معیشت او د بشري حقوقو زبونهالي د ذکر وړ مدونه دي. رپورٹ لکی عمران خان چې د کوم عام انتخابونو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی، ډیر خلک دا پاکستان د دریو او یو کالو په تاریخ کې د ټولو نه ګندترین انتخابات بدی. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او بین الاقوامي مبصران الزام لګئی چې د عمران خان په ووټونو کې کامیابی د پاکستان د فوز په انتخابي نتیجو کې د زبردستۍ کولو له سببه ممکن شوی ده. په انتخابی مهمونو کې د عمران خان ناروا نوې پاکستان خود یو کال د حکومت کولو باوجود د نوې پاکستان وجود په دوربین کې هم نخکاری، بلکې اپوټه پاکستان د خپل تیر وخت بد حالت ته نور زیات واپس شوې دی، ځکه چې په ملک کې سیاسي محکمتیا نشته او خلک د خپل بنیادی حقوقو نه محروم کړی شوی دی. رپورت زیاتوي چې د خپل ډیرو لوزونو نه د ورستو کېدو په حق کې عمران خان دا دلیل وړاندې کوي چې کم مشر د قام په خیر کې خپل لوزونو نه ورستو کیږي هغه په صحیح مانو کې مشر یا لیډر اړوینه. خو د عمران خان د خپل لوزونو نه په ورستو کېدو هم پاکستان ته څه فائده نه رسیدلی. د عمران خان د ټولو نه لویه غلطي یا ناکامي د ملک مرسپن معیشت ته د ملک روپے په یو کال کې تقریبا 30% لاندې راغورځېدلې ده. دې حالاتو عمران خان دومره وار خطا کو چې په کابینه کې لوی لاند باندو کو او خپل هغه وزیر خزانه لری کو چې دبا د ډیرو کلونو راسي د پاکستان د رنزور معیشت د پاره د مسیحا په نوم یادولو. د انتخابی امیدوار په حیثیت عمران خان د قرضونو د نه اخیستو پاخلو زونه کړی وو، خو په یو کال کې د 1400 ارب ډالرو د قرض په اخیستوي د تیرو ټولو وختونو ریکارډ مات کړی دی. د ملک د اقتصادي ترقۍ شرح 3.3% تر پریوتی ده. هر کله چې د حکومت د تجارت او مالی خساره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. عمران خان ته معلومه ده چې مسله ټوله د آمدن د نه راغونډېدو ده، ځکه چې د ملک شتمنه طبقه ټیکسونه نه ورکوي. دې طبقې ټیکسونو نه د ځان بچ ساتلو دپاره ښه پاخ بندوبستونه کړي دي او غریبه طبقه بالواسطه ټیکس نظام کې ګیره ساتلې ده. دې سره غربت نور زیات شوی دی. تاها صدیقی خپل تجزیاتی رپورٹ کی لکھی چې د ملک اقتصادی بدحالی سره سره عمران خان د ملک سیاسی حالات هم ډیر خوړین او سنگین کړی دی. په اقتدار کې دراتلو نه وړاندې به عمران خان په تکرار سره ویل چې پاکستان د راشي سیاستدانانو د لاسه ترقی نشي کولی، ځکه چې دوی د ملک دولت په دواړو لاسو لوټلې او د بهر ملکونو په بینکونو کې خوندي کړی دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د ځینې سیاستدانان رئیسار کړي دي، خو د بسیار سختۍ کولو باوجود دوی نه تر اوسه پورې یو کنجکه هم نه ده رایستې. حکومت او فوج اوس د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو دپاره نورې حربې شروع کړي دي. د مثال په توګه د میاں نواز شریف نږدې ملګری او د حکومت مضبوط نقاد رانا ثناء الله د چرسو او پوډرو په تور کې نیولې شوی دی. په دې ګرد پنجاب کې خلکو سخت تاو کړی دی او په زرګونو خلک دا وخت د میاں نواز شریف د لور د مریم نواز شریف په مشرۍ کې د حکومت خلاف راپورته شوی دی. مریم نواز شریف په ګرد پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو ترڅنګ یو زبردست تحریک تلاس اچولی دی او خلکو ته بلنه ورکړې ده چې څوک په یو آزاد جمهوری او د انصاف کېدو والا پاکستان کې جن کول غواړي دوی دی بهر ته روزي او د دې مټې دی مضبوطی کی. خو د مریم نواز شریف په کوټه کې تیرو ورځو کې د شوي عظیم الشان جلسې په ټلویزیونونو د خودلو دپاره ټلویزیون چینلونو ته اجازت ورنکړی شو.
ریډیو ریډیو او ټلویزیون د تاسو زمونږ د همکار مختار خلیل صاحب په رپورټ کې په اخره کې هغه خبرې واورېدلې چې په پاکستان کې ټیکسونه به څنګه راغونډول کیږي. دا د حکومت لپاره یوه لویا ستونزه هم ده. وفاقي مالیاتي اداره اف بی آر سفوشه یو لاک خلکو ته به په څو ورځو کې داسې نوټسې لیږي چې کور او ګاډي مالکان وي او په بانک کې اکاونټونه هم لري، خو د آمدن او په دې حکومت ته ورکړي ټیکس په اړه حکومت سره کوم معلومات شریک کړي نه وي. دغه ته نان فایلرس هم ویل کېږي، یعنی خپل ټیکسونو ګوشواري یې نه وي جمع کړي. په دې حقله نور تفصیل د پېښور نه د ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا د وفاقی حکومت د آمدن یا مالیاتی ادارے په ملک کې د یو لک پورې هغه خلکو ته نوټس لیږلو فیصله کړې چې د حکومت طرف نه وخت ورکولو باوجود آمدن او اساسي حکومت ته نه دی خودلې، یا خپل آمدن او په هغه ورکړل شوی ټیکس په حق لا خپل ټیکس ریټرنز یا معلومات نه دی جمع کړي. په ډان رسپانه کې په اقتصادي مسلو لیکونکو او خبريال مبارک زیب وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرستو کې خپل امریکایي دورې په محل عالمی مالیاتی فند یا IMF غونډې ادارو ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان کې خلکو نه د ټیکس معلومات او د ټیکس جمع کولو لپاره ملک کې کلک ګامونه اخیستل کیږي، او دا وروستی ګام هم په ملک کې آمدن سیوا کولو یو هڅه ده او یو قانوني ذمہواری ده.
عمران خان چې کوم وزټ امریکای ته کړی و نو په هغه کې دا خبره یو ځل بیا هغه د ورلد بینک او د IMF مشرانو ته وویل چې په پاکستان کې چې کوم د ټیکسونو نظام دی دا به موږ مزید بهتر کړو، دلته به موږ په دې کې مزید امپرومنت راولو. نو په دې حوالے سره د دې حکومت د راتلو سره سره دی دا یو دغه جوړ کړی دی چې موږ به په دې ملک کې چې کوم ټیکسونه خلک ورکوي هغه ډېر کم دي او هغه زیاتول غواړي، او هغه خلک چې کوم ټیکسونه نه ورکوي د هغو خلاف به دوی اکشن اخلي. نو په دغه حوالے سره دوی دا فیصله وکړه چې کم خلک چې د چا سره د یو 1000 سی سی نه زیات ګاډی دي یا د 500 سکوئر فټ نه زیات کور دي او هغه ریټرن نه جمع کوي، نو تاسې ټایپ خلک چې دي هغه تقریبا 7 ملیونه نواله د 10 ملیونه پورې تاسې خلک دیو آئیڈینٹیفائی کری دی دا وہ ڈیٹا دیو سر رہا اور دا آگا خلق دی چاچی ریٹرن نی دی جمع کری. نو بدی کے بعد دیو خلقو تا بدیو نوٹسی جو الیکٹرونک دی بدیو تا نوٹسی شکے اور دیو تا بوائی چی تاسو خپل ریٹرن جمع گئی، زکر چی ریٹرن چی سوک نا جمع گئی نو آگا وائلیشنز چی اور دا آگے اوزنے پینلٹی چی دا آگا تقریباً دا 40,000 نس شروع کی گی اور دا چی سونا ڈیلے کی گی نو دیکھے با مزید اضافه راځي.
یاد دې وی وفاقي حکومت اداري اف بي ار سو سوزله د ټیکس ریټرنز یاد آمدن او دې باندې حکومت ته ورکړل شوی ټیکس پاړه تفصيلات جمع کولو لپاره سو سوزله نیټه غزولې. خو دا ځل د اگست دویم نیټې پورې د داسې تفصيلات جمع کولو وخت ورکړل شوی دی. د اف بي ار تر مخه د یو لک پورې داسې خلک چې کور او ګاډی لري او بانک اکاونټ یې هم دي حکومت ته دغه معلومات نه دی ورکړي. اوس به یو سورزو کې د حکومت لترفه دغه خلکو ته دغه نیټه ختمې دوه باندې نوټیس جاری کړي کیږي. د مطبوعاتو تر مخه دا نوټیس یا سرکاري خطونه به هغه مالدار خلکو ته یو لیکل کیږي کوم غټو خارونو کې اوسي او بیا دغه عمل به نور وړوکي خارونو ته غزول کیږي. حکومت د ټیکس او آمدن په اړه معلومات اغستلو دغه عمل د لارې تر دا مهال یویش لکه خلکو ټیکس ریټرنز یا د آمدن باندې ورکړل شوی حکومت ته د ټیکس په اړه معلومات حکومت سره جمع کړي دي. خو حکومت دا شمیرې سلویخ لکه تر سوال غواړي. رحمانی ګل چې یو وړوکی کاروبار لري او کرایي کور کې اوسي وای که چا سره جایز طریقې سره ګټلې مال وي پکار ده حکومت ته ټیکس هم ورکړي او د آمدن په اړه معلومات هم ورکړي. او کم خلک ټیکس نه ورکوي او آمدن پټوي د هغوی په اړه هغه صدا وایي.
بس دا هو زیاتې کوي ملک سره اثر هو زیاتې دي. ټیکس ورکول زما خیال دی ضروری دي ځکه چې ملک کم چلول دی او نورم داسې مسائل دي نو دا ټیکس ورکول ضروری دي. ما خو خیال دا دی چې ټیکس ضروری ورکول پکاري خو چې ورکی نو خدا او که څوک نه ورکی نو بد بکی.
د ملک اقتصادي صورتحال ښه کولو او د حکومت آمدن زیاتولو لپاره هر وګړي باندې اوس دا قانوني توګه باندې لازم دي چې په وخت هغه د خپل آمدن ذریعي او په دې حکومت ته ورکړل شوی ټیکس په اړه حکومت ته په لیک کې دغه معلومات جمع کړي. سادیہ قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی. د ایران د اټمی توانائی د ادارې یو اعلی چارواکی عباس عرقچی وای چې د ایران د کال 2015 نیوکلیایي تړون په اړه باندې د لویو طاقتونو سره شوې غونډه ډیره تعمیری وه. خو ویلي دي چې تهران به د نیوکلیایي ژمنو په اړه چې کمی واده کړی وي په هغه به هغه عمره عمل نه کوي تر څو چې یورپ خپل واده نه بي تر سره کړي. اخوا د دې ترڅنګ ایران په خلیجی فارس کې د یورپی ملکونو لخوا د تیلو ټانکرو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونو په اړه تقبل د استعاله ډک کام ګرځول دي. د وایس اف امریکا رپورت په تاسو زمګه همکار عدنان رشید بلاندی کوي.
د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اټمی لوزنامې او په سمندر کې د تیلو د ټینکر په سر د اختلاف وروسته په ویانا کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ بیړنۍ غونډه را جوړه کړل شوې ده. په دغه غونډه کې د ایران په شمول د کال 2015 اټمی لوزنامې غړي هیوادونه ګډون کوي. تیر کال د صدر ترامپ انتظامیه د ایران سره د اټمی لوزنامې د ختمولو فیصله کړې وه او د ایران کمزوري اقتصاد پر ضد یې بندیزونه اعلان کړي وو. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او پخپله ایران هڅه کوله چې دغه لوزنامه پر ځای وساتي. د رایټرز خبری ایجنسی د رپورت تر مخه د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو باوجود اروپایي هیوادونو غوښتل چې د ایران سره خپل تجارت پر ځای وساتي، خو هغوی په داسې کولو کې په مکمله توګه کامیاب نشول. او په جواب کې ایران هم د کال 2015 اټمی لوزنامې د شرایطو منلو نه انکار وکړو. ورستو کې ایران د اټمی لوزنامه کې ټاکل شوی مقدار نه زیات د یورینیم د غنی کولو په کار لاس پورې کړو. په ویانا غونډه کې د ګډون نه وړاندې د ایران سفارتکار رایټرز خبری ایجنسی ته وویل ایران چې تر اوسه د لوزنامې پر ضد کوم ګامونه اخیستي هغه واپس کیدلی شي کچری باقی پاتې فریق هیوادونه خپل لوزونه پوره کړي. یاد دی وی چې په ویانا کې دا غونډه په داسې حال کې را جوړه کړل شوې ده چې د جولای په 19 نیټه د ایران په پاسداران انقلاب ځواکونو د برتانیا د تیلو ټینکر نیولې وو او د دغې نه دوه اونۍ وړاندې د برتانیا عسکرو د جبرالټر سره نږدې د ایرانی تیلو ټینکر نیولې وو. د برتانیا په خیال ایران په شام باندې لګول شوی بندیزونو سرغړونه کوله. د اټمی وسلو په اړه د خبرو اترو لپاره د ایران نماینده عباس عراقچی رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي برطانیا د ایټمی لوزنامی سرغړونه کړې ده چې د ایران ټینکر یې ونیولو.
ما در زمینه کشتی ایرانی سرقت رفته
ده. هغه په وینا مونږ ولیدل چې د جبرالټر سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر ونیولی شو او زمونږ په خیال دغه د لوزنامې خلاف ورزي وه. نوموړي زیاته کړله د ایټمی لوزنامې فریق هیوادونه نشي کولی چې د ایران د صادراتو په لار کې خنډان پیدا کړي. بل اړخ ته د برطانیا خارجه وزیر جرمی هنټ تور لګولی چې په سمندر کې د تهران ګامونه د سمندري ډاکوانو غوندې دي. هغه وای برطانیا د اروپا په مشرۍ کې بحري عسکر جوړولو باندې غور کوي چې په دغه سیمه کې د تیلو د ټینکر حفاظت یقیني کړل شي. په ځواب کې د ایران حکومت ویان علي ربای وویل دغه راپارونکی ګام دی او دغه سره به حالات نور هم خراب شي.
میخوان یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس.
ده هغه په وینا دوی یعنی برطانیا او امریکا خلیجی فارس ته د یورپ بحری عسکر راوستل غواړي او موږ ګڼو چې دغه یو راپارونکی ګام دی او دا د دشمنی پیغام ورکوي. دې سره به تاوتریخوالی نور هم زیات شي. البته صدر ترامپ انتظامیه د سپیناوی بار بار کړی دی چې امریکا د ایران سره جنگ کول نه غواړي او واشنگتن بغیر صد شرط نه تهران سره خبرو اترو ته هم تیار دی. خو امریکا ایران ته د ایټمی پروګرام جوړولو اجازه نشي ورکولی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن په ټوله نړۍ کې د هیپاتایټس نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په خلکو کې د دغه ناروغۍ خلاف آگاهي پیدا کړی شي. په پاکستان کې د ورلد هیلت ارګنایزیشن تر مخه په میلیونونو خلک د هیپاتایټس بی او سی سره مخ دي. هغه څه حفاظتی تدابیر دی چې کچر یو انسان یې خپل کی په دې باندې عمل وکړي نو د دینه ځان محفوظولې هم شي او کچر په ابتدایي مرحلو کې دغه ناروغي چاته لګېدل وي نو هغه له سپه کار دی. پورا تفصیل په د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال عبدالرزاق راکوي.
هر کال د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د هیپاتایټس یا تور زیړی ورځ منځلو مقصد په عام اولس کې د یاد رنځ نه ځان خوندي ساتلو په اړه شعور پیدا کول دي. د پیښور لیډی رننګ هسپتال کې د معدې جګر او تور یرقان شعبې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر دلارم خان ډیو نیوز ته وویل چې تور زیړی د یو خاص وایرس نه لګي او په ټولنه کې بیا د هیپاتایټس نه متاثر تن وینه د بل تن وینه کې د شاملېدو سره خوریږي.
چې کوم انسان ته هیپاتایټس بی دی یا سی دی او دا هغه وینه بل انسان ته لاړه شي په څه وسیله باندې، د نیډل په ذریعه، د اوزارو په ذریعه، نو په دې طریقه باندې دا هیپاتایټس د یو کسنا بلکستا لگے دے خوریگی. چکل پر ٹائم علاج ہونی شنو دس نوالا پینزل لسکالو پوری بیا دا کلیجے یو کنڈیشن وہ شی چی اگر تیرو سے لور وے لگے گی چپا کے دل لیور کم خلیے دی او کم ہیپاٹوسائٹس دی ہپا کی خراب شی چی اگر کی مریض مسلسل دوین الٹے نے کہی پخیٹ کی اوبر کی گئی سائٹس ہوتا وے لگے گی اور مریض بار بار بے ہوشی طرف تزی.
نوموړي زیاته کړه چې کم خلک د هیپاتایټس یا تور زیړی ښکار دي د هغې د استعمال سیزونه دی بل څوک نه کاروي او دا چې په ټولنه کې صحتمند تنانو ته د یاد رنس پر ضد ویکسین لګول ډیر مهم دي.
کم خلکو ته الریډی هیپاتایټس ټیسټ شوی دی یا بی ورته شوی یا سی ورته شوی، نو هغې له دا احتیاط پکار دی چې خپل وینه بل چاته ورنه کړي چې نور خلکو ته ونه لګي. چې د هغې د کم د استعمال سیزونه دي چې په هغې باندې د وینې د منتقل کېدو خدشه یې، لکه ریزر شو، نیل کلپر شو، ٹوتھ برش شو یا نیڈل شو، دا چیزوں هغه د خپل ځان پورې محدود وساتي او دا بل چاته لپاره استعمال نشي. هغه خلکو لپاره احتیاط دی چې چاته هیپاتایټس نشتا، ناغیلا ویکسینیشن پکار دی. هیپاتایټس سی د لپاره ویکسین نشتا، خو د هپټایټس بی لپاره حفاظتي ویکسین دی پکار دی چې هغه ته حفاظتي ویکسین وشي او دا ویکسین چې وزلو شي نو دا 90% خلکو کې پروټیکشن ورکوي او دا امیونیټي او پروټیکشن بیا د 30 سالو پورې برقرار وي.
ڈاکٹر دلارم خان دا هم ویل چې د هپټایټس 15 قسمونه دي په کوم کې چې هپټایټس اے او ای د خچنو اوبو او خراب خوراکونو له وجې پیدا کیږي ولې د ټولو خطرناک هپټایټس بی او سی د وایرس یا جراثیم له وجې انسان ته لګي. د صحت نړیوال تنظیم یعنی ڈبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه د نړۍ په 80 ملکونو کې د هپټایټس بی نه 2.5 میلیونه ولې د هپټایټس سی نه 250 میلیونه تنان متاثر دي. د تور زیړینا متاثره د پیخور شهاباد علاقې افضل جبار وایي چې د یاد رنز لوجی جګر کمزوره شوې ده. د کم علاج چې په سرکاري هسپتالونو کې نکیږي او دا چې هغه توان نه لري چې په یو شخصي روغتون کې خپل مکمل علاج تر سره کړي.
سن 2004 کې زما سره کې زیړې وي زه ډاکټر لاړم. ډاکټر راتو وی چې تدا اے بی سی ټیسټونه درې وانو کا چې اے بی سی مې وکړل یو پکې ایر ووته یو پکې سیر ووته اوس راته عام ڈاکٹرانو چې یار تاسو هل شفا ته ڈاکٹر لاړ شي تبدیلی وو کده جگر جگر تبدیلی مو لپاره پیسې پکار دي پیسې مو سره شته نه حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا کم یو هسپتالونه دي دا هل شفا والا دغه علاجونه چې کم هغې ته کیږي چې هغه د سرکاري هسپتالونو کې د ټولو کې دا دغه علاج شروع شي چې غریبانو ته سہولت ملو شي.
د صحت ماهرینو د وینا تر مخه پاکستان کې د تور زیړی یا هپټایټس بی او سی نه 15 میلیونه تنان موجوده وخت کې متاثر دي ولې خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 12 لک تنان د یاد رنس ښکار شوي دي. ماهرین وایي چې د تور زیړی ګران بیه علاج ډیر وخت اخلي چې له وجې زیاتره بې وزله مریضان د دې مکمل علاج کولو توان نه لري. حقیدا هم وایي کچری په ټولنه کې د دې خطرناک رنس پر ضد احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو هر یو تن د تور زیړی یا هپټایټس نه ځان محفوظ ساتلی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی او زو د بلوچستان صوبې اړخ ته هلته کې د سیاحت چارواکي وایي چې ګڼ شمېر ماشومان چې پیدا شي په هغوی کې د ژوندي پاتې کېدو شرح هغه کمه ده. رپورټ په د کوټې نه د ډیبی ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټ شار د چلډرن هسپتال د ماشومانو د ژغورنې په واټ کې 14 وینټیلیټر پراته دي چې یو وخت هم د خالی نه لیدل کېږي. لوی ثواب یې دا دی چې ماشومان دلته په ډیره کمزوري حالت کې پیدا کېږي. د دغه هسپتال مشر ډاکټر جاوید بلوچ وایي چې هر ورځ دلته دوی ته په ډیر زیات شمیر باندې نوې زیږیدلي ماشومان راوړل کېږي.
وہ برا رہتا ہے انہیں ہر وقت برا رہتا ہے اور اس میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس. ہاں
د نوې زیږیدل ماشومان لپاره چې کوم مرکز دی دا هر وخت ډک وي لموش سره ځای نه وي. لوی ثواب د مندو د خوراک کمی ده.
مان کی غذایی خوراک کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے.
چې د مور خوراک کم وي ماشوم کمزور وي. په بلوچستان کې د خوراک د صوبایي څانګې افسر سمی زرکونوی چې د پخوا په پرتله باندې اوس د کمزورو ماشومانو په زیږیدو کې ډیره اضافه لیدل کېږي.
مو کې د مندو او د ماشومانو مرګ وجوهات تر ګډ غټ دادی چې یو خو خلکو د صحت په متعلق معلومات نهسته که معلومات ست بیا د صحت سہولیات نهسته. هسپتالو ډیره سخت کمی ده او دا ډیره غټه وجه ده چې موږ خلک صحت په والي دوني ورته سیریس نه دي. مطلب عوام له خوا به ډیماند راځي بیا به دغه هغه حل کیږي. نو دویمه ډیره غټه وجه ده د بی خوراکي شکار دی غربت له وجې هم دا معاملې ډیره زیات دغه
د بلوچستان د خوراک د صوبایي څانګي افسر سمي زرکوندا خبر هم کوي چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په اسپیټالو کې د روغتیا د نه اسانتیاو سره سره د شجینه ډاکټرو کمی هم ډیره ده.
شجینه ډاکټر عمر په بلوچستان کې ډیره سخته کمی ده، او دا دور در بلکې تکوټي کې موږ کوټي کې کم دا کلی دی د کوټي هغه کې هم تا اکثر شجینه ډاکټر نه وینه. نو ته اندازه کوي چې بلوچستان دونه غټه سیمه ده چې یو بارډر له ایران او سمندر سره ټچ دی، بل بارډر بیا له افغانستان سره ټچ دی. نو دا ډیره غټه سیمه ده، دغه کې د شجینه ډاکټر ډیره سخته کمی ده.
غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې په هر زرو کې تر سل زیات ماشومان و خپل یو کال ته تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې لوی سبب د خوراک کمی ده. او دغه ډول په یو لک کې تر 800 زیات شوځي د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې مړږي. صوبایي حکومت ویي چې اوس دوی د بلوچستان په شلو زلو کې وشوځو او ماشومانو ته د خوراک لپاره پروګرام هم پیل کړی دی چې په دې نزدو کې به ډیر مثبت اغیزې را څرګند شي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د اوس تاسو یو ډیر خوندوري او خسته سیمې ته بوزو. دا د دیر د کومراټ سیمه ده، او هلته کې د کټورا ډنډ په حق لبانې نور حال مونږ ته د سیمې نه زمونږ خبريال مدثر شاره کوي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا وخت مونږ د پورته دیر د کومراټ سیمې په یو علاقه کې موجود یو. تاسو زما شاته وینئ دا کټورا ډنډ دی، یا دلته کې ځایي خلک ورته کټورا جیل وایي. دلته کې سیلګریم راغلی دي، ځای خلک هم را سره موجود دي. د دې ډنډ په حواله باندې به تاسو باندې نن سیل کوو، او د دې معلومات په درکو چې دا څومره اوچت دی، د دې ته راتلل څنګه وي. ستاسو نوم دی جی؟ تاسو د دې ځای اوسئ؟
جنت ګل دی جی.
جنت ګل صاحب
جی،
ګل صاحب که دا راته وویل چې دا ډنډ چې کوم دی، دا به د دې اوچتوالی به څومره وي؟
د دې اوچتوالی دا تقریبا 13000 فوټ بلندي دی، اوچت دی.
او دلته کې سیلګری آیا ډیر راځي، لګ راځي، کم خلک راځي؟
دلته سیلګری خلک جوړ ډیر راځي، اسلام آباد نه راځي، لاهور نه راځي، ډیر خلک راځي. تقریبا 3 کال شوه دي ډیر خلک روان شوه دي، اوس خلک ډیر راځي دلته سیلګری راځي.
او د دې جیل داسې د علاقې را په ویل شي چې دا په سمره لوی، مطلب
د دې په مونږ بل روز ګرځیدل او غیر چا پیر دې زنه مونږ چکر لګول په منډ باندې دی علاقې خلک مونږ یو 2 غنټو 2 منډو زمونږ لګیدل د ډیر زې ته مونږ واپس راغلی و. دلته
پیاده
پیاده 2 غنټي او 2 منډ کې مونږ واپس دې زې ته راغلی و.
او تا په چې کم دینو آیا دا ټول د دی واورنه راځي کنه دې کې دنه چینی
دنه چینی دی ایسه دلته یو چینه دی غړ یو چینه دی واورنه دا خو لګ لګ واورنه دا او بوت زیاده نه کیږي. ټیک شو، دلته چینه دی غړ یو چینه دی دا بلان نه وځي، خ چینه دی سپیشل چینه دی یخ دی.
صحیح. قدرمنو کتونکو، دلته کې را سره یو سیلګری موجود دی، راځي چې د سره خبرې وکړو چې دې ځای ته څنګه را ورسېدو، د دې ځای نه څنګه خوندونه خولي. که ډومبی هم ځان را پیژنو، تاسو نوم دی چې کوم ځای نه راغلی؟
زما سردار حیات نوم دی، د پېښېن وکیل یم او د کوز دیر تیمرګری د سیمې نه راغلی یم.
خچ دار ته و چې تاسو دې ډنډ ته را رسیدئ، کټورا ډنډ ته څنګه څنګه رالی؟ آیا دې ته که زمونږ اوریدونکو ته وویل چې دې ته که یو بنده راځي نو څنګه به راځي؟ آیا راتګ ورته آسان دی، ګران دی؟
یره جی، راتګ خو ته آسان دی، اډوینچر دی، داسې آسان هم نه دی. دا د تل نه مونږ رالو په خپل ګاډي کې د جبې پورې، جبې نه بیا دلته جی موډیفای ګاډي ملاویږي لوکل د ټکۍ بانډې پورې، ټکۍ بانډې نه مونږ بیا جاز بانډې ته په 3 غنټې کې پیدل لا ورسېدو. هغه ځای کې مونږ سټې وکړه، لکه ډایرک راتلل مشکل دی. سحر دا غزه نه جیمنګ په اسونو باندې سوار شو، او د سزه پورې په اسونو رالو، بیا تقریبا یو نیم غنټه موږ پیدل لا ورسېدو. دلته جدا خو ډیر بهترین ځای دی او ډیر زبردست ځای دی. لار لګه مشکله ده، خو نادس مشکله هم نه ده. دا کوم علاقه چې دا کوم ډن چې دی، نو جدا په خوب کې سړی لیدې شي سینه شلی دی.
صحیح. قدرمنو کتونکو، لکه تاسو څنګه چې د دې سیلګری دا خبرې واورېدې، حقیقت دا دی چې دا د کتو زاید په خیبر پختونخوا کې خو نور هم د سیلګری تاسو ځایونه به لیدلی وي چې څومره ښکلي ښکلي په مختلفو علاقو کې ډنډونه دي، چینې بهیږي. خو دا ډنډ د کتو قابل ځکه دی چې دلته کې خو یو دار چې خلک ډیر کم راځي د دې لارې د سختۍ په وجه. خو نورو سیلګرو سره چې موږ خبرې وکړې، نو هغوی وایي که د دې ځای ته د لږ سهولیات برابر کړی شو، ځکه چې د لاندو سیمو کې هم نه ټلیفون کار کوي، هیڅ قسمه ټلیفون کار هم نه کوي، سړک هم نشته، بیا دغه شان د صحت سہولیات هم نشته. نو ته اکثر سیلګریم دا خبرې کوي که دلته کې حکومت سلګ ډېر سہولیات ورکړل نو د دې ځای سیلګرۍ ته به هم وده میلاو شي، د ملک او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ به هم اوبد عمومي، او د دې ځای چې کوم ځایي خلک دي دغه اقتصاد ته به هم ګټه ورسي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پورته دیر، کومراټ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. او اوس یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. دا په خیبر پښتونخوا کې د میانو د سند په حق لبان دی، که څه هم دا هغه عمره وړاندې نه دی تللی څومره چې په نورو ملکونو کې وي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که چرې څوک دلچسپي لري او په میانو سند کې دوی سرمایه‌کاري غواړي، نو حکومت ورسره مرستو ته تیار دی. نور حال په د سیمې د ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
د پښتونخوا صوبه په لوړو غرونو او میدانی سیمو مشتمل ده چې د اوبو پکې هم ډیر وافر مقدار موجود دی، او یا خسرا ګرمې او د تړمو اوبو خپل علاقې دي چې دې کې مختلف قسمه میان پای. ځکه د صوبې حکومت په دې ډیر غور کوي چې د میانو روزګار نه یوازې د صحتمند خوراک ذریعہ ګرځي، بلکې دې کې د روزګار هم ډیر موقع دي. ځکه دوی هر کال په بجټ کې د میانو د بجټ برخه زیاتوي. د میانو د شعبې ډی جی حسرو کلیم په یو ځانګړي مرکه کې اوه چې سخ کال بجټ کې ډیر اضافه شوې ده.
اوس موجوده چې کوم زمونږ سالانه بجټ دی هغه کې چې کوم دی، نو موږ سره نوې پروجیکټونه رالل او ورسره ورسره زمونږ زاړه پروجیکټونه هم روان دي. اوس موږ سره چې کوم آن ګوینګ پروجیکټونه دي، نو دا موږ سره سلور پروجیکټونه دي. یو دی پروموشن آف کا فشری ان خیبر پختونخوا، دا موږ سره د جے کا سره د دې صوبې په مدد باندې روان دي. په ټوله صوبه کې په وام واټر کې دا مین سنټرل زون چې کوم دي، ضلع چې کوم دي، پاره کې د دې باندې مطلب دی کار روان دي. دین علاوه چې کوم دي، نو ډیولپمنټ آف فارم فشریز ان خیبر پختونخوا، دا تقریبا د ډیر زیات وخت داسې دا پروجیکټ روان دي، او په دې کې مطلب دا په دې کال کې هم په دې کې کار کیږي. نو دیکھ مطلب ہے کہ ٹراؤٹ زون ہم دے اور زمنگ وام زون دے، دیکھ مختلف خلق ہوتا چھ کم دا زمنگ علاقی دی دا لان دے علاقے اور بر علاقے. دین علاوہ بیا منگ سر چکم دے یو زبردست پروجیکٹ منگا بل کال شروع کرو چھ دے کال کے موجودہ دے، انٹروڈکشن آف کیچ فش کلچر آن پائلٹ بیسز ان خیبر پختونخوا، دا دا 20.680 million پروجیکٹ دے چھ دا بالکل نیو ٹیکنالوجی منگا دی صوبے دروڑا. منگ سر نئے پروجیکٹ د 395.949 million پروجیکٹ راغلے دے چھ اسٹیبلشمنٹ آف ٹراؤٹ ولیجز ان ملکن ان ہزارہ ڈویژن، چھ دے سر مطلب دے دے کہ بس منگ ہزارہ ڈویژن کے اور ملکن ڈویژن کے دا ٹراؤٹ ولیجز یو کنسیپٹ دے چاہ منگ دے نئے گورنمنٹ انٹروڈیوس کر چھپ مختلف ذہنوں کے فارم جڑے گی اور داغے نا مطلب دے چھ علاقوں تا ایگزسٹنس علاقے اور دین علاوہ نور جم الحقہ علاقی بھی اگے سر و مطلب دا فش ڈیمانڈ پورے کی گی.
دوی زیادہ کڑا چی دفاٹا نوے زمشوے زلو کے ہم دوی با دیر کار کوی چی دغل تا ہم دا یخ اوبو یا دا ٹراؤٹ میانو دا پالنے موقع دیر دی.
یہ مطلب دا ایکس فاٹا کی چکم دا فشی ڈپارٹمنٹ دے دا اگے منگا سٹرین نینکو اگے 237 million دی صوبے وطور کر. دین علاوہ منگ سر چکم منگ سر نور دا دا فش پروموشن دا پارا چکم دے، نو دا مطلب دا چی التا منگ یو پروجیکٹ روان دے دا 30 million دے. دینا علاوہ منگ سر چکم دے منگ سر پا ایف آر علاقوں کی دی پروجیکٹوں روان دی اگر دا پارا مطلب دا 14 million دی. دینا علاوہ چکم دے منگ مطلب دا چی پا ملانا ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ کرم کی پا ملانا کی چکم دے ٹراؤٹ ہیچری دی دو منگ سرا، اور دین علاوہ پا شبلان کی اغم منگا ڈیولپ کو رینوویشن کو دائی با رینوویشن ہوشی اور بل اسٹینڈنگ ہوشی، نو داغا چی پا مرز ڈسٹرکٹ کے کم علاقے دا یخو بودی ال دو منگا انشاءاللہ دا ٹراؤٹ فارمنگ شروع کو.
پزڑو اور نوے پروجو کے چی اس ہم روانی دی خواہشمند خلق کولی ہی چی دا 50% برخه پسر د حکومت دی پروژې نه فائدہ اوچت کی چرته چې ډیری اوبو او د فارم د پار ازمکه د خغخ پلوی، نور به د میانو شوبه امداد په دې ډول کوي.
متعلقه ډیسټریک افسر ته دی خپل درخواست ورکی چې زه دا فش فارم جوړول غواړم. بیا زمونږ متعلقه افسران چې لاړ شي هغه ایریا وګوري، هلته وګوري چې آیا دا سوټیبل دی او که نه، ځکه چې انسوټیبل دی چې تا فش فارم جوړ کړو فارم جوړ کړو نو هغه پیسې زیاده او د وخت زیاده، نو اول هغه کتری کیږي. پای کې بنیادی سیزونه دای چې د خپل ځای وي، هلته د اوبو وافر مقداری، بل داسي چې رسک فیکٹرز پکې کم وي چې چرته سیلاب.
ګران اوریدونکو، زمونږ د خبرونو په دې باندې سر تر رسیدي د دې وروسته تاسو بل خبرونه زمونږ د همکار وکیل خان سره اوري. زه محمد اکرام، تاسو نه اجازه غواړم. الله حافظ.